دازما حقدی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه
سلامونه او درنښت فرشته صحا کېما تاسو ما حق ته د دېونې په خبرونه کې ما قربانه یم د جرمونو نړیوالې محکمه د سرنوال کریم خان لخوا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او قاضي القضات عبد الحکیم حقانی د نیولو غوښتنه شوې ده ل دې اعلان یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت په خپل تازه یو خبرګون کې د دوګونی چلند او سیاسي هڅول شوې موضوع بلل ده د جرمونو نړیوالې محکمه سرنوال کریم خان ل دې محکمه غوښتي و چې د خزو زپلو او د بشر ضد جرمونو لکبل ل طالبانو د مشر هیبت الله خنزاده او د قاضي القضات عبد الحکیم حقانی د نیولو غوښتنه وکړه دا چې دا غوښتنه په څه معنا ده او دا غوښتنه په افغانستان کې په بشري وضعیت او خصوصا د خزو په وضعیت باندې څومره اغیز ولري دا په پامدی خبرونه کې لما او قدرمنو میلمنو سره واوري په خبرونه کې نن را سره قدرمن میلمانه دي چې هر یو د ولسی جرګې په خوانی وکیل امیرمن شینکی کډوخیل همدارس د بشری حقوقو فعال میرمن نظیفه جلالی او د امریکا د ویسکانس پانتون استاد کاغلی نجیب آزاد هم را سره خبرونه کې میلمانه دي قدرمنو میلمنو ته خبرونه ته خیر اغلاست وای ما ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله پایل بده باس کاغلی شینکی کډوخیل کو میرمن کډوخیل ک په پایل کې د خبرونه د آی سی سی محکمې په تړه ورته وای چې دا څنګه یو محکمه ده او د دې پروسیجر په څه ډول مختزي
سلامونه او درناوی تاسو ته محترم ملمنو ته اوریدم کتاب معلومدار د یو بین‌المللي محکمه ده چې په اصطلاح خپل استقلالیت لري یو سلو پنځه اسم مملکتونه دي عضویت لري او اصلا په اصطلاح فلسفه د دې محکمې جوړېدل ځکه چې تر څو پورې په بین‌المللي سطح باندې د مختلفو ممالک هغه کسانو چې مرتکب د مختلفو جرایمو شوی و یا د دوی د جواب ګوی کولو لپاره داسې یو محکمه رامنځته شوې په اساس د اساسنامې د روم تر څو پورې دوی په اصطلاح جواب ګوی واوسیږي او دوی په ونشي کړای سي کوم هغه ظلم او زیاتی چې دوی کوي د هغه په قبال کې بې تفاوته یا بدون د جزا پاتې شي نو دا محکمه رامنځته شوې ده د خپل تشکیل لري چې په دې کې سرنوال شته په دې کې فکر کوم چې اتلس دي چې که رقم رانه غلط نه کېدی شي چې آزاد څه په دې باندې بهتره معلومات ورکړي او د یو ځانګړي پروسیجر له لارې نه چې دوی کولای شي چې دا قضایي پایګیری کړي او هغه ملکونه چې د دې عضویت پیدا کوي کولای شي وروسته هغه نه چې په هغه ملکونه کې کوم جرایم د ځینې حکومتونو د اشخاصو له طرفه کېږي دغه قضیه چیرنه وشي چې په دې کې کولای شي چې د امنیت شورا هم د کیسونه ولیږي او ممالک هم کولای شي او خپل انفرادي شکل اشخاص هم کولای شي چې خپل عرایض د محکمې ته ولیږي خو معلومدار د پروسیجر ډېر دقیق دی او د څوک نشي کولای چې صرف د یو ادعا په شکل بلکې استاد پته را کې او شواهد موجودی او شهادت هم دلته کولای چې په پورا یو ځانګړي پروتوکول سره د څنګه د شاهدانو هغه امنیت اشي خوندي وساتل شي نو دا محکمه دایریږي او هغه کسان چې د دې باندې فیصله کیږي که امر د گرفتاری ورکول کیږي نو وی کولای شي چې هغه اشخاص کله چې دوی سفر کوي یا ځینې ملکونه ته ځي یا کله خپل هغه ملکونه د حکومتونه هم د خلکو په گرفتاری کې دي محکمې سره همکاري کوي او دا په اصطلاح که حکم د محکمې هغه باندې تطبیق کیږي او محکمې ته راغوښتل کیږي
مننه کاغلی کډوخیل ورزو اغلی نجیب آزاد آزاد صاحب درته وایي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د حکم په څه معنا ده او د افغانستان په تړاو خصوصا د بشري حقوقو په تړاو او د ښځو د حقوقو په تړاو څومره غیزی ولري
سلامونه درنښت تاسو ټول ته په دې کې هیڅ شک نشته چې د نړیوالې جزایی محکمې دا حکم تر دې وړاندې کوم حکم نسوي دي د نړۍ په کومو هیوادونو باندې د هیوادونو د دولتونو پر مشرانو یا پر اشخاصو ځکه دا محکمه صلاحیت لري چې هم په اشخاصو باندې حکم وکړي هم په ډلو باندې او هم د دولتونو پر مشرانو یا حتی په ټول دولت باندې هم په تیر کې هم داسې حکمونه سویدی صادر سویدی تحصیلات خپل لدلی دی هغه وادونه د هغه وادونه مشران یا هغه کسان چې په یو باندې دا حکومت صادر سویدی هغه نشي کولای چې هغه وادون ته سفر نه وکړي چې د آی سی سی غړي توپ لري. البته د آی سی سی غړي توپ نو درې ډوله دی، یعنی په درې برخو ویشل شوی دی. یو د روم د اساسنامې غړي توپ اخیستل، بل د خپل آی سی سی غړي توپ اخیستل چې د ملګرو ملتونو په نړیوال اسمبلی کې دا پاس او په 2002 کې، او بیا په خپل هیواد کې تصویبول. اکثریت هیوادونه دغه هیوادونه څخه چې دی غړي توپ لري، یو څه څلور هیوادونه چې غړي توپ لري پیغو کې اکثریت بشپړ غړي توپ لري، یعنی هم د روم د اساسنامې تصویب کړی دا او هم د شیشې غړي توپ اخیستی دی او هم بیا خپل هیواد کې تصویب کړی دی. ډېر کم هیوادونه دي چې بیا خپل هیواد کې نه دي تصویب کړي، لکه اسرائیل او روسیا. خو د روسیې مشر یا د اسرائیلو مشر که هغه هیوادونه ته سفر کوي چې پر دې باندې د حکومت صادر شوی دي چې هغه هیوادونه د دې محکمې غړیتوب لري، نو هغه هیوادونه مکلف دي، مسؤلیت لري چې دا خلک ونیسي. او خپل هیوادونه هم د خپل هیوادونو دولتونه هم ځکه چې غړیتوب لري هغه باید دی ونیسي. خو داسې نه نیول کېږي، هغه بیل بحث دی. د افغانستان په تړاو ستاسو پوښتنه ته راځم چې تاثیرات به څه وي. لومړی خو دا چې په تېرو درې کلونو کې اوسنۍ واکمنۍ چې په افغانستان کې ده هغه د هر ډول سیاسي فشار لاندې ده. یعنی یو هیواد چې درې کاله هغه هیڅ ډول رسمیت ونه لري د نړۍ سره، نو تر دې اضافه فشار خو نشي کېدلی. هغه په بشپړه توګه وبخښئ انزوا ته تللې ده. دا سیاسي فشار نو سیاسي برخه وه. اوس په حقوقي لحاظ چې دا دوی ډېرې متفاوتې برخې دي. سیاسي لحاظ باندې خو هغه تر فشارو لاندې و، د هغو سره هېڅ راکړه ورکړه نه وه، هېڅ ډیپلوماتیک روابط د دوی سره نه وه. په حقوقي لحاظ دا ثابته شوله چې د دغه واکمنۍ مشران، کله چې د واکمنۍ مشران او مشران ځکه چې هر هغه شخص چې د ټولو فرامینو آدرس وي او بیا بل هغه آدرس یا شخص چې هغه د فرامینو د نافذ کولو امر ورکوي چې هغه قضا ده یا قاضی القضات دی، کله چې هغه په حقوقي لحاظ په نړیوال سټیج باندې مجرمین بلل کیږي یا د مجرمینو بللو غوښتنه کیږي، په دې معنا چې د سیاسي فشارونو تر څنګ حقوقي تاپه هم پر دې ولګېل چې دا خلک مجرمین دي، څوک چې په واقع دي په افغانستان مجرمین دي. د افغانستان د خلکو، د افغانستان په توګه د میرمنو لپاره طبعا مثبت اغیز لري. مثبت اغیز په دې معنا دا اوس د طالبان حکومت څخه عملونه دي، دا فشار دی اوس دی په د خلکو د لارې په غزنی یا په نورو سیمو کې مظاهرې کوي، د آی سی سی د غوښتنې په وړاندې چې دغه مظاهرې دی سر جوړې کړي دي، یا مثلا د ویاندویان دا خبرې کوي، یا په ټوله کې د دې مشران دا غندي دا پرېکړه ده. په دې معنا چې فشار احساسو دی، فشار احساسېدو دا معنا چې دا خلک نور انزوا ته ځي، او انزوا په دې معنا چې دوی دا ویني چې دوی واکمنۍ به د لاسه ځي. او تر ټولو مهمه دا ده که دا خلک نن هغه هیوادونو ته سفر نه کوي چې هغه ټول لري د آی سی سی هیواد ته نیول کیږي یا د ویرې بیره لري، سبا که هر دولت راځي، حتی که په طالبانو کې اصلاحات راځي او طالبان داخلي او بهرنی مشروعیت پیدا کوي، چې دا خو شونې نه ده. خو که فرض کړو چې داسې وهم سي، نو بیا د طالبانو واکمنۍ هم مجبور او مکلف ده چې هغه اشخاصو باندې چې نړیوالې جزایی محکمې حکم صادر کړی دی نیولو هغه باید ونیسي. یا که بل دولت راځي په افغانستان کې چې خورا ډېر احتمال شته ډېر ژر به تغییرات راشي، هغه دولت هم دا مکلفیت او مسؤلیت لري چې دا خلک په هغه خاورې کې پټمي پیدای کې وینیسي. او که بلې خاورې ته ځي، البته هغه هیوادونو ته چې هغه د آی سی سی غړیتوب لري، نو مسؤلیت او مکلفیت لري چې ونیول شي. یعنی تر حیاته دا خلک تر تعقیب لاندې دي، دا باید ونیول شي. که چیرې محکمه حکم صادروي، تر اوسه خپلو خودسانوالۍ د محکمې څخه د دوی د نیولو د حکم صادرولو غوښتنه کړې ده. نو دا هغه مختصرا تاثیرات وو چې دا ډېر جدي تاثیرات دي د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د خلکو دپاره او د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې.
چې د دغه غوښتنې اصلي بنسټ یا د کومو دلایلو یا شواهدو په اساس دوی دغه غوښتنه وکړای، دلته کوم اصلي شواهد او یا دلایل ول چې دوی دغه غوښتنه رامخته کړه؟
په 2022 په جولای کې د اریزا ما وکړله، او کله چې د اریزا ما وکړله تبي خبره ده چې د روم د اساسنامې پر بنسټ باندې باید وسیز ما او د دې ترمنځ سرچ پښ بیا شته کمیونیکیشن وسو. د دسمبر د 2022 دسمبر کې په 22 تاریخ غالباً د دسمبر په 22 کال باندې د دې کمیونیکیشن ما تر هغه چې د اریزا ومنه سو وسه ازمه دې تاسو فرصت مشخصه برخه ده. د روم د اساسنامې د مخې آی سی سی 15 ډوله جرمونه څېړلو صلاحیت لري. اول خو دا صلاحیتونه په درې برخو ویشل شوي دي. یو د افرادو یا د ډلو، یعنې د سره کوم خلکو یا متهمینو د دوسیې څېړلی شي. هغه متهمین دي چې هیوادونه یې د آی سی سی غړیتوب لري. یو دوم دا دی چې څه ډول جرمونه دی چېړلی شي. څلور لوی جرمونه دي چې په هغه کې جنګي جنایتونه دي، په هغه کې د بشریت ضد جنایتونه دي، په هغه کې ډله ییزه وژنه ده، او په هغه کې دی چې فورس ډیپورټیشن ورته وایي، په زوره یو لوی شمیر وګړي د یوه سیمې یا د هېواد څخه ایستلو ته اړ ایستل. او دریمه برخه جورسډکشن دی چې دی ټیمپرل ریډنګ ورته وایي، د زمان باس دی چې د کومو پیښو د څېړلو صلاحیت لري. هر هغه پیښه په نړۍ کې چې د 2002 جولای 2002 نه وروسته سوي دي، د هغه د څېړلو صلاحیت لري، د څارنوالۍ او د محکمه د حکم صادرولو صلاحیت لري. کومې پیښه چې یا کوم جنایتونه چې د 2002 نه مخکې سوي دي، د هغه د څېړلو صلاحیت ځکه نه لري چې هغه مخکې محکمه نه جوړه شوې. په 1999 کې د اساسنامه تصویب شوه، اساسنامه په روم کې تصویب شوه، د هغه نه په ملګرو ملتونو کې، او په 2002 کې بالاخره ICC رامنځته شو. د کوم استادو شواهدو ستاسو پوښتنې بلې برخې ته، ما چې کوم عریضه ثبت کړله، په هغه کې جنوسایډ برخه وه چې په لومړي سر کې چې دی راغلله، د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو یو ډېر شمېر پخواني افسران او غړي یې په ننګرهار او کندهار او خوست کې وژله، چې دا د روم د اساسنامې له مخې د اومې مادې د اس سیکشن له مخې دا په ډله ییزه وژنه کې راځي. د میرمنو په وړاندې د کوم چلن چې هلته کېږي، یا د میرمنو په وړاندې چې کوم ظلم او جبر کېږي، هغه د روم د اساسنامې د همدې اووم مادې له مخې په جنایت یا جرمونه د بشریت په وړاندې، چې په هغه کې مینټل ټارچر خورا ډېر رول لري، یعنی که په فزیکی لحاظ لږ شمېر میرمنو سره ظلم سوی، تشدد تاوتریخوالی سوی، خو په رواني لحاظ تر میلیونونو ډیرو ښځو سره سوی دی. دا اسناد باید جمع شي. اسناد څه ډول جمع کیږي؟ اسناد د همدې میرمنو اسناد جمع کیږي، دوی سره مرکې وسولې، او د هغه د ډله ییزو وژنو هغه کسان چې هغه پخواني افسران چې وژل شوي وو، د هغو د کورنیو اسناد را جمع سوله. هغه ما د ICC په رابطه کې کړه. بیا د دې تر څنګ د فورس ډیپورټیشن بحث راغی. په فورس ډیپورټیشن کې حتی هغه خلک هم دي چې د 2.5 کلونو راهیسې په قطر او دې ځایونو کې بند پاتې دي، او هغه پر رواني ستونزه اخته شوي دي. ICC د کمیونیکیشن یا انفارمیشن کوم ډیسک چې دی، اول دغه ټول موارد وڅېړل چې آیا دا د دې د څارنوالۍ د داخلي بایلا سره په سمون خوري کنه. کله چې هغه دې نتیجې ته ورسېدل، شپږ میاشتې وروسته چې بلې وو، دا د څارنوالۍ د داخلي کوم هغه لایحه عمل چې دغه په چوکاټ کې جوړ شي، بیا څارنوالۍ ته په ډسمبر کې وسپارل شو، د 2022 د ډسمبر نه وروسته ته جنوري پورې، 2022 جنوري پورې یوه میاشت په دې باندې څارنوالۍ خپل څېړنه بیا وکړه، چې آیا دا د روم د په ځانګړي توګه د شپږمې اومې او اتمې مادو سره سمون خوري که نه، او دغه اسناد دغه شواهد آیا دا معتبر او کره شواهد او اسناد دي که نه دي. بیا د هغه د تعقیب دپاره د هغه اشخاصو چې ما اسناد جمع کړي وو شخصا خپله، ما بیا د یخو سره د تماس غوښتنه وسوله چې د ډېریو سره یې تماس ونیول سو، او دا اسناد کره سوله. د دې تر څنګ هغه کسان چې د طالبانو په بندخونو کې همابسینو کې بندیان پاتې شوي وو، راخلاص شوي وو، د یخو سره هم د یخو اسناد او شواهد هم راجمع مسوله. په ټوله کې دغه اسناد او شواهد دي باید سوله چې څارنوالۍ د نورو ادرسونو هم اسناد او شواهد راټول کړل، لکه مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ته چې د ملګرو ملتونو بشری د بشر د حق یا هیومن رایټس کوم راپورونه ورکړي دي، هغه راټول سول. د افغانستان لپاره چې د ځانګړي استازي کوم راپورونه ملګری ملتونو ته ورکړي وو، د هغه سمپلونه راواخیستل سول، د لوی راپورونو نور راپورونه چې نړیوال راپورونه ورکول شوي وو دغه سمپلونه راواخیستل. په ټوله کې دغه بنسټ چې ما کښېښو دی، دغه نه وروسته څارنوالۍ دې ته اړ سوله چې دغه برخه په ځانګړي توګه وڅېړي. که څه هم دې څارنوالۍ یا د ICC په 2018 کې د افغانستان قضیه پیل کړې وه، خو هغه د جنګي جنایت بحث وو، هغه مهال چې طالبانو په افغانستان کې بریدونه کوله، چې هغه تر اوسه پورې دی نه دي توانلي چې اسناد او شواهد پیدا کړي. د هغو ځکه طالبانو جګړه داسې جګړه وه چې هلته اسناد او شواهد داخل څخه نه پیدا کېدل، په هغه کې جنګي جنایت یو جګړه ده چې هغه سره ICC کار نه لري، چې د هیوادونو کې د ډلو ترمیان جګړه وي، یو په جګړه کې جنګي جنایتونه دي. هغه دوسیه خو تر اوسه پورې انداز خاموشه پاتې شوی ده، دغه دوسیه د مرحله تر ورسله. نو دا هغه مختصر هغه و د دې قضیه هغه مختصر استاد او شواهد یا معلومات چې تاسو سره شریک شول.
مننه ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. برته به هم بحث کې تاسو سره وګرځو. اغل جلالی هم را سره پخپرونه کې راغله دا وصل پاتې دا میرمن جلالی تاسو ته هم خراغلاست وین پخپرونه کې که په پایل کې دا راته وایي چې د خزو د بنسټونو یا د خزو د مدافعینو او د دغه دوی د ټولنو ونده په دغه غوښتنه کې څومره ولا د خزو فعالیتونو څومره تاثیر وکړ، څنګه چې خاغلی آزاد هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې دوی هم په دغه برخه کې کار کړی دی، د خزو ونده په دغه غوښتنه کې څومره ولا چې بل اخره د دغه محکمه دې ته ورشو چې دغه یو غوښتنه وکړي.
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته اغلی کړو خیل او قدرمن استاد آزاد صاحب ته او ټول هغه لیدونکو او ریدونکو چې زموږ نن ورځې خبرونه ګوري او اوري. ګوري پرته له شک چې د افغان خويندو مبارزه په دغه درې کلونو کې واقعا د قدر وړ دی، که هغه د افغانستان د نن دی، که هغه د مبارزې د سړکونو باندې د وتلو د لارې دی، او یا هم که چیرې د کورونو څخه د اعتراض کوي، او یا هم په نړیواله کچه باندې موږ او تاسې شاهدان وو چې په دغه درې کلونو کې په نړیوال پلاتفورمونو باندې، یعنی یو پلاتفورم خالي نه ده پاتې شوی چې هلته دی د افغانستان د میرمنو له جملې څخه یو څوک نمایندګي نه یې کړي، او په دغه پلاتفورمونو کې هیڅ یوه میرمنه، هیڅ یوه مدني فعال، هیڅ یوه د شوزو د حقونو فعال خپل د شخصي ګټو په حق لاندې خبري نه دي کړي. څومره چیز ما په یاد دي، یو تقریبا په دغه درې کلونو کې ونی وی سفرونه ما کړی دي، په دغه ونی وی سفرونو کې یو موضوع د بحث هم داو چې موږ د نړیوالې ټولنې څخه، د آی سی سی څخه، د نور هغه سازمانونه یا نهادونه چې په دې برخه کې کولای سوی چې یا لابي وکي، یا په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې حمایت وکي، او یا هم د آی سی سی څخه غوښتنه وکي چې د طالبانو د مشرانو د نیولو په خاطر باندې د زموږ غوښتنه و د جندر اپارټایډ پیژندنه، دا یو د هغه مهمو اصلو څخه و چې د افغانستان میرمنې د دې لپاره کار کول. په دوهم قدم کې هغه نهادونه، یعنی د ښځو نهادونه چې د دوی ونډه به څونه وو پکښې کې، یو نهاد زموږ خپل نهاد و چې موږ د بشري حقونو د نقص د مستند کولو په برخه کې کار کړی دی په دغه درې کلونو کې په افغانستان کې، چې دا د ملګرو ملتونو په شمول باندې د هیومن رایټس کونسل یا د بشري حقونو د کنوانسیون همدارنګه آی سی سی او نور نهادونو سره شریک شوي دي. نو پرته له شک چې د دوی ونډه 100% اغیزمنه هم و، او هر یوې خپل تر حده، ما وویل که چیرې د ممکن د مبارزې لارې به مختلفې وې د په پلاتفورمونو کې یا په کانفرنسونو کې، او یا هم اډوکیسی میټینګز کې دوی به په مختلفو اشکالو باندې خپل حضور هلته فعالانه شکل باندې به دوی اشتراک کړي، لیکن ونډه د ټولو افغانو میرمنو او هغه سازمانونه چې یا په مستندسازي برخه کې یا د بشري حقونو په خاطر باندې یا د میرمنو د حقونو په خاطر باندې فعالیت درلودي په دننه افغانستان کې، په بیرون د افغانستان کې، په آنلاین شکل باندې، د دوی د ټولو ونډه د قدر وړ دی.
ډیره مننه میرمن جلالی، بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن کډوخیل ته، میرمن کډوخیل که دا راته وایي چې په دغه دریو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شول، د ښځو حقونه نقض شول، همداراز د بشریت ضد جنایات وشو، په دغه کې تاسو څه وایئ چې دغه د حقوقي لحاظ نه دا به څومره په د نړیواله سطحه باندې به دا جنایي جرمونو په لیست کې شاملېږي، او د آی سی سی محکمې تر څنګ داسې نور نړیوال بنسټونه هم شته چې په دغه برخه کې اقدام وکړي، داسې د ته ورته غوښتنې او یا هم فیصلې وکړي؟
ښه، یو خو د آی سی سی که چیرې د حکم د گرفتاری صادره شي چې قاضیان رو باندې فیصله وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به تاثیر وکړي، او چون خلک د جرأت پیدا کوي چې ګویا د دوی هغه شکایت اوریدل کیږي، زه فکر کوم چې دا لړۍ به وغځیږي، او هر ظلم یا زیاتی چې خلکو سره شوی، چې څنګه چې آزاد صاحب هم ځینې مسئلو ته اشاره وکړه، که حتی د امنیتي سکتور منصوبین ووژل شول، کاچکزیانو سره زیاتی وشو، مثلا مختلف ارقام را کیږي چې په یو کال دمخه تا ویل 3000 نه پورته کسان ووژل شوي دي، د قوم په نوم باندې زکه ما مشکل چې د پخوانی قومندان رازق سره چې وو همدارنګه په انفرادي شکل سره خلکو سره زیاته شو. زه فکر کوم چې دا جرایم به ورو په ورو بستنه شوي به می خلک جرات پیدا کړي او دا رئیس به وړاندې کېږي او دا احکام به صرف دو نفر پورې نه بلکې زه فکر کوم چې نور هغه چارواکي چې په همدغه مظالمو کې دخیل و اتمن هغوی ته هم دا مثلا متوجه کیږي که هغه د استخباراتو مسؤول دی، که هغه د امر بالمعروف وزیر دی، که هغه د لوړو زده کړو سرپرست مسؤول او همدارنګه د معارف سرپرست نزد کسان دی چې په دې هغه کې به شامل سي او مطمئنن که اوس د افغانو میرمنو سره د بدرفتاري په حساب باندې شوی دی چې د تعلیم موضوع شاید د جرایم وکړه نه شي بلکې هغه ګرفتاریانې سوي دي او هلته کول شي شوي دي. حتی ځینې نجونو ادعا کړه چې په دوی باندې جنسي تیری شوی ده، دوی حامله شوي دي. هغه ټول مسایل دي چې دا په جرایمو کې داخل کیږي او دوی په همدغه اساس باندې بله موضوع بله محکمه کیدلی شي سي آی سي جي ووسیږي. دغه په حساب باندې بیا اشخاص نه شي کولای چې هغه تعارض شي او دولتونه د بل دولت په مقابل کې دوسیه پرانیسي چې په اوسم د افغانستان لپاره څلور مملکتونه چې حاضر شوي وو چې د سیدا د کنونسیون د نه تطبیقولو یا دغه نقصولو په خاطر باندې په افغانستان باندې ادعا شوې ده. خو فکر کوم چې په مجموع کې تاثیرات خپل آی سی سی مهمتر دي، ځکه چې موږ ولیدل چې حتی همدغه یو حکم څومره تاثیرات واچول، څومره غوغای راپورته کړلې او دا کیدای شي چې د که اوس ګرفتاري مو نشي او په ګرفتاري کې یو ستونزه مخامخ شي، اما دې هغه سیاسي و یا داخلي اجتماعي تاثیرات ډېر خورا ژور پاتې کیږي. اول خو خپله د دې حکومت سره د راکړې ورکړې به محدودې سي، رسمه پېژندلو مسله کیږي، ماتلیږي، اعتبار رو باندې کمیږي او خپل هغه کسان چې دوی پیره به دې متوجه کیږي چې په کوم لاره چې دوی روان دي پایله دغه یو شی دی او همدارنګه هغه چا باندې چې مظالم شوي تر اوسه پورې خاموشه پاتې دي دې جرأت پیدا کړي چې ورو په ورو دوی هم خپل رئیس وړاندې کړي او شواهد عطا محکمې ته حاضر شي. نو زه فکر کوم چې آی سی جی نم چې ډېر پروسه به طولانی تر وي، د آی سی سی پروسه به فکر کوم چې د تاثیرات به خورا جواری په داخل د افغانستان کې ام او اټ په باندې سات
مننه. آزاد صاحب، تاسو تر از دغه محکمه دغه غوښتنه که ومنل شي نو د دغه کسانو نیول څومره حقیقت ته به نږدې؟ دغه دوه کسان دي چې د افغانستان نه بیرون سفر نه کوي او ملا عبت الله خو خلکو لا تر اوسه لیدلی هم نه دی، نو دا به څومره حقیقت ته نږدې چې دغه دوه کسان به ونیول شي او یا دغه حکم به په دوی باندې صادر شي؟
ګوره، حتی د هیوادونو محاکم، د نړیواله محکمه ده، د هیوادونو محاکم کله چې د جرمونو د برخې محاکم یا هغه قضایه چیری او حکم صادروي، ځینې مجرمین ممکن وروسته له دې چې محکمه مجرم وبولي پټ سي وتښتي، لیکن تر تعقیب لاندې خو یې آزاد ژوند خو نه لري. دا خلک دننه په افغانستان کې لومړی خدا چې کله چې قضیه کیږي، یعنی کله چې ما دا قضیه ثبت کړه نو ما خو د شخص نوم نه دی اخیستی، ځکه د یوه شخص په نوم د طالبانو کې د یوه شخص په نوم باندې اسناد او شواهد نه دي موجود چې یو شخص یو فرد دا کار کړی دی. د طالبانو په نوم باندې کیس ثبت سه، ولې د دغه دواړو نومونه راغله؟ دې دواړو نومونه ځکه راغله کله چې څارنوالۍ څېړنه کوي، نو د څېړنې نه وروسته هغه وایي چې دغه جرمونه چې سوي دي دا د فرمانونو په اساس باندې سوي دي. یعنی څه چې موږه یا نړیوال جرم ورته وایي، طالب دې ته قانون وایي. طالب خو مثلا د ښځو په وړاندې مکاتبې چې منکړي دي او ذهني ټارچر یا مینټل ټارچر چې ورکړی دی هغه د فرمان له مخې ورکړی دی. یعنی دی بیخي دې ته قانون وایي. طالب چې کوم کسان وژلي دي هغه ته فرمان ورکړی دی، فرمان په اساس وژلي دي. د طالب استخبارات یا جی ډی آی چې کومې میرمنې یا نارینه نیولي دي او هلته یې دننه تشدد پر کړی دی په محابسو کې، هغه د فرمان له مخې سوي. دا فرمانونه له کومه ځای راځي؟ فرمان هیبت الله ورکوي. د دې فرمان نافذین څوک دي؟ کومه قوه ده؟ هغه قضایه قوه ده، هغه یو مشر لري، قاضي القضاه دی. لهذا د دې نومونه راغله. اوس چې دا حکم صادریږي، ته کله چې محکمه صادروي بیا طبیعي خبر ده چې په دوم پړاو کې نور هغه کسان راځي چې د دغه فرمانونو د نافذولو د پاره کار عملی کړل. مثلا د طالبانو د استخباراتو مشر هغه سفر کوي، عملا شپږ میاشتې په قطر کې ناست وي، وثیق د دې استخباراتو مشر دی، او د همدغه فرمانونو له ادرسه چې ملا حبت الله فرمان ورکوي، بیا دا فرمان په قاضي القضات سره تابع کوي او دی بیا خلک نیسي. همدارنګه مثلا د امن بالمعروف مشر چې دی، همدارنګه مثلا د تعلیم و تربیه د وزارت مشر چې دی چې په انجینو باندې مکاتب بند کړي، یا د لوړ زده کړو وزیر چې دی چې په میرمنو باندې پوهنتونونه بند کړي دي. دغسې هغه دی، هغه سټپس دي یا زینې دي، دې ته د خلک راځي. دا به سفرونه، دا نور خو به سفرونه کوي نه کوي، بندېږي یعنی دنه په افغانستان کې. بل به استا دی که چېرته دی هغه هېوادونو ته سفرونه هم نه کوي. اوس که چېرته دی بعضې هېوادونو ته سفرونه کوي، مثلا د ګاونډي هېوادونو ته، هغه یې ممکن ونه نیسي، ځکه چې هغه د نړیوالې جزائی محکمه یا ICC غړي تور نه لري، پاکستان نه لري، هند نه لري، ایران نه لري، یوازې په دغه منځنی آسیا کې یوازې تاجکستان لري. دا نور هیوادونو ته کدی سفر هم کوي، هغه هیوادونه مکلف نه دي چې دوی ونیسي، خو تر څار لاندې خو دي نور هیوادونو ته سفر نشي کولای. بیا دې تر څنګ په افغانستان کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، هر مهال یو 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 داسې دولت راځي چې هغه داخلي او بهرنی مشروعیت لري. که چیرې دغه طالبان چې کوم اصطلاح کاروي، یا د افغانستان د دودونو له مخې چې عمومي افه اعلان شي، هغه افه کې اعلان هم سي، هغه افه د دې باعث کېدلی نه سي چې د نړیوالې جزایی محکمې حکم یا فرمان د دې د نیولو حکم دی هغه کې هغه د له منځه وي شي، هغه بیا مجبور مکلف وي چې هر وخت هغه دا خلک ژوندي په افغانستان کې دا به نیول کېږي. لږ تر لږه قاعدې دېرش کاله دی په بند کې باید تیر کړي. لہذا د دې نیول همدانن ممکن شونه نه وي، ځکه ICC خپل پولیس نه لري، د قوانینو نافذه قوه نه لري، او نه هم بل نړیواله داسې نافذه قوه سته، داسې پولیس نړیوال پولیس نه. انټرپول خپل چوکاټ دی، خپل لاهی عمل دی، خپل قانون دی، هغه په ICC پولیس نه دي، یا نور نړیوال ځواکونه هغه د ICC پولیس نه دي. هیوادونه هغه چې غړیتوب لري هغه د ICC پولیس نه دي چې هغه د دې هیواد ته دننه ولاړ شي، بلکې خپل هیواد کې خپل جغرافیه کې به دا خلک نیسي که دی ورځي. د نن نیول شونه نه ده، اما د سبا نیول خورا ډېره شونې ده. یا که دی سفر کوي یو سفر نه کوي، افغانستان کې بدلون راځي، دې کې خو هېڅ شک نشته چې د طالب دغه واکمني به له منځه ځي. دا خو امکان لري چې دا د ادامه عمومي هغه سیاسي فشارونه چې بهرني وو هغه لا ډېر سوله، حقوقي فشارونه پر زیات سوله، په داخل کې مشروعیت لا ډېر خراب شه. حتی دننه په طالبانو کې تر کومه چې زه معلومات لرم، د طالبانو په مشرانو کې دا بحثونه پیدا شول چې ته خو سړی اوس په نړیواله جزایی محکمه کې محکوم کیږي یا محکوم شوې، دا خو نشي کېدلی چې همدغه شي دامه ورکړو. نو دا فشارونه ځکه ډېر دي، دا خلک نن نه سبا نیول کیږي په هر لارې چې، لہذا فشارونه مهم دي. او بل بحث دا دی چې هغه دروازه پرانستل شوه، مثلا دا قضیه که ما ثبت کړې وه، نن یو بل څوک کولی شي. سبا دا جرأت پیدا شه چې د 2012 نور جنایتونه چې سوي دي، یوازې طالب د دغه درې کلو بحث نه دی، په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې جنایتونه سوي دي. هغه توپک سلاران چې په دې د ډیموکراتۍ تر چتر لاندې وډې جنایتونه کړی دي، اسناد او شواهد د خلکو سره سره مثلا تر ما نه دي رسیدلي. ممکن یو څوک جرأت وکړي سرمایه به تر اورسي، ځکه ما د ادرس پیدا کړی دی په غلارو چارو بلد یم، یا په خپل د بلې ادرس دا کار وکړي. یعنې دا دروازه پرانستل شو د ټول جنایتکارانو په وړاندې، پرانستل شو. دا یو ډیر لوی کار شوی دی. یعنی د افغانانو نوی نسل ته دا جرأت ورکړ چې یوازې ټوپک بحث نه دی، یوازې ټوپک باندې جګړه نه کوي، دلته نورې لارې دي. په یوویشتمه پیړۍ کې نورې لارې دي چې ته دغه لاندې خپل حق غواړې، او خپل حق داسې غواړې چې مجرمین باید لغاړې ونیسي او محاکمو ته یې ورسوي. دغه محاکم که په افغانستان کې نن نسته، په نړۍ کې په نورو سټیجونو کې شته، نو د ډېرو نورو خلکو دپاره د خطر زنګ دی. او دا د خطر زنګ د افغانستان د عام ولس دپاره یو موټیویشن دی، جرات دی، یغوته دا ذهنیت ورکول دي چې تاسو هم دا کولی شئ. او ممکن په آینده کې نور هغه کسان چې دغسې کړنو نیت لري، که هغه په واک وي که د واک د باندې، هغه د دې جرات ونیکي چې بیا داسې جنایتونه وکړي. نو په ټوله کې د دې قضیې تاثیرات خورا ډېر دي، خورا اوږدمهاله دي، او په نسلونو باندې ډېر مثبت تاثیرات لري.
مننه آزاد صاحب، بیرته به هم راوګرځو تاسو ته. ورزو میرمن جلالی ته، میرمن جلالی دا راته وایي چې یوازې دغه دوه کسان نه وو چې د بشریت ضد جنایتو کې لاس درلود، نور داسې کسان هم شته د طالبانو په حکومت کې، په لوړ پوړو چارواکو کې، چې د ښځو په حقوقو یا هم بشري حقوقو باندې ډېر زیات هغوی محدودیتونه وضع کړي دي، لکه د دوی د امر بالمعروف رئیس او داسې نور، چې د پوهنې وزیر، داسې نور کسان هم شته چې باید په دغه لیست کې د دوی نمونه هم وای، ځکه دوی هم په دغه جنایتو کې دخیل ول. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي کې به د دغه کسانو نمونه هم په دغه لیست کې ور اضافه شي او کنه؟
پرته له شک کله چې هدي اقل د دوی د رهبر نوم اضافه کیږي، یعنی غشتنه کیږي چې دا نوم باید اضافه سی، او همدارنګه د دوی د قوی قضایی مشر یا قاضی القضات نوم اضافه کیدل سی، دا په دې معنا دی چې د راتلونکو لپاره دا هیله سته چې دا پرونده لا وڅېړل سی، نور کسان نور مجرمین هم پیدا سی او دغه لست وغځیږي. د دې لپاره هیله سته دی پرته له شک چې حتی په هغه ورځ باندې چې سرانوال دا خبره وکړه چې موږ دا غوښتنه کوو د همغه ورځ څخه دا بحث او نور جلسات جریان لري د میرمنو د مختلف اداراتو سره، او همدارنګه حتی دغه د راتلونکي د هیومن رایټس کونسل بحث چې دی د دې لپاره یو سایډ ایونت په جنیوا کې ممکن د مارچ په میاشت کې ترسره سي. همدارنګه په مختلف هیوادونو کې د دې لپاره چې دغه لیست وسعت پیدا کړي مختلف اجنډا او مختلف برنامو باندې کار کیږي. زه مطمئن یم چې کچیرته آی سی سی کار وکړي او د میرمنو لابي لا هم پیاوړی سي، نور هم دوی وکولای سي چې د دغه روان د اوجدولو په خاطر باندې او د نورو طالبانو یا هغه کسان چې د بشري حقوقو په نقص کې په مستقیم شکل باندې دخیل دي، او یا هم هغه نور جنگي جنایتونه یا نور جرمونه چې دوی په افغانستان کې نن تطبیقي، هغه فرمانونه چې د بشري حقوقو د نقص سبب کیږي. زه مطمئن یم چې دا لیست بلا وغځيږي، او دا هم انصاف نه دی چې مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې نن حاکمیت کوي او افغانستان باندې هر څه چې دوی د لاسه راځي، هر هغه جرم چې دوی کولای سي د فرمان په نامه باندې او د قانون په نامه باندې، حال دا چې دوی یو مشخص تعریف سوی قانون هم نه لري، خو دا دوی په افغانستان کې تطبیقي خو دغه جرمونو د ځواب ورکونې په خاطر باندې د آی سی سی په شمول باندې نور نهادونه هم دي ته مکلف دي چې دغه لیست د غزولو په خاطر باندې او د نورو مجرمونو د نمونو د اضافه کولو په خاطر باندې خپل زحمت وباسي او دغه پروندې وڅېړل سي او نور نمونه هم په دې کې اضافه سي. زه فکر کوم لکه څنګه چې محترم استاد ورته اشاره وکړه او اغلی کړوخیل ورته اشاره درلودله، د اوس لپاره اکثریت کسان دې ته متوجي سوي دي چې دوی هم کولای سي چې شکایت وکړي، او کچېته مثلا دغه نمونه یا زنديږي یا نه اضافه کیږي، د دې لپاره بیا یو بل پرونده هم خلاصولای سي. یعنی دا لار اوس هدي اقل د ډیرو کسانو لپاره خلاص اسول، ډیر کسان په دې باندې اوس دا جرأت پیدا کوي چې دوی کولای سي یا په انفرادي شکل باندې یا د یو نهاد په شکل باندې یا هم په ګروهي شکل باندې یو پرونده حل ته خلاص کی. نو زه هیله لرم من حیث دی وی افغان انجلی چې په افغانستان کې د نن از مش خويندې مش هم جنس او د افغانستان ټول خلک، زه همیشه په دې عقیده باندې يم چې یوازې انجونی نه دي چې نن ورځ په افغانستان کې دوی سره تبيزي چلند کیږي، په افغانستان کې متاسفانه د نارینه سره هم دا چلند کیږي. په دغه درې کلونو کې کله چې موږ د بشري حقوقو نقص قضایا وي سبتولي، په دې کې زموږ تیر نظامیان هغه برخه و چې یعنی تر ټولو ډیر زیات زور زیاتې د دوی سره سوي و. موږ حتی داسې قضایا سبت کړی دي چې د یو تیر نظام د نظامی ژوندۍ او مړی ورکسه وي دي، یا مثلا دوی توقيف سوي دي، حتی داسې کسان زندانو ته تللی دي چې هلته خپل د ډیفنس لایر یا د وکیل د مدافع د اخستلو د حق څخه محروم سوي دي. نو متاسفانه دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې نن د طالبانو لخوا ترسره کیږي، او دا ټول مکمل شکل باندې جرم دی. نو زه هیله لرم چې دا لیست وغځیږي، او د ټولو ځوانانو څخه د ټولو میرمنو څخه زما توقع هم دا دی چې تر داننه پورې دوی مبارزه وکړله، او د محترم استاد څخه زما هیله هم دا ده چې په دې برخه کې دوی وکولی سي لا معلومات اضافه کړي، لا معلومات ورکړي، او د میرمنو هغه نهادونو سره دوی خپل همکاري وساتي تر څو چې دوی په همژغي او هغه دوستان چې په دې برخه کې خلاص لاس لري او همکاري کولای سي وکولای سي چې په دې برخه کې همکار پاتې سي، تر څو چې نور مجرمین که هغه د هر وختي په افغانستان کې متاسفانه یو بد فرهنګ دادي چې هر څوک په هر نظام کې هر څوک چې راغلی دی ظلم یې کړی دی، زیاتې کړی دی، یو جرم مرتکب شوی دی، خو د دې لپاره چې د ځواب ورکونې فرهنګ فرهنګ نو وو یا دغه سی یو فرهنګ چې دی وکولای سي مثلا آی سی سی محکمه ته کښ سي د محکمه د دوی د محکمه کې دوه په خاطر باندې یو چانس یا فرصت ایجاد سي هغه حتی په خپل جرمونو باندې افتخار کړی دی. نو زه هیله لرم چې دغه آگاهی زموږ تر نوي نسل زموږ تر میرمنو لا ډیره سي پراخه سي تر څو چې وکولای سو په ګډه باندې دا فرهنګ په افغانستان کې غني کړو.
مننه میرمن جلالی برته هم تاسو ته وګرځو. میرمن کډوخیل تاسو راته وایي چې دغه سی غوښتنې او دې ته ورته غوښتنې د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغان ښځو پر وضعیت به څونه اغیز ولري او دا د افغانستان نه بهر هغه میرمن او یا هماغه افغانان چې د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره غټ پورته کوي د دوی پر فعالیتونو به د دې مثبتې اغیزې څومره وي؟
معلوم ده کله چې هغه کوم زیاتی چې د افغانو میرمنو سره وشو او کیږي او نن چې د پامغه انوان لاندې چې کوم زیاتی د جنسیت په لحاظ هغه تاوتریخواله یا غیر انساني برخورد چې د ښځو سره شوی دی دا خواست سرنوال د محکمې اعلانیږي نو د خپله یو امیدواري ایجادوي په د ښځو په زړونو کې او دوی لا تشویق کیږي چې دوی مثلا خپل غاک پورته کی خپل غاک منظمه کی او دغه شکایتونه مراجعو ته چی کده شي هلته معاصره واقع شي واوریدل شي دا پورته کی ځکه چې دغه درې کاله واقعا یو له درې کاله نه زیات شو چې یو اوږد مزل دی او افغان میرمنې نجونې دغې قیمت ورکوي. نو دا چې دوی غږ واورېدل شو دا مظالم نادیده ونه نیول شو او د دې مظالم په خاطر باندې د طالبانو رهبر او قاضي قضات د گرفتاری حکم غوښتنه کیږي نو دا خو یو ښه خبر ده د ښځو دپاره او همدارنګه یو بد خبر دی هغه کسانو لپاره چې فکر کوي چې کله د شریعت په نوم کله د افغاني فرهنګ په نوم او کله د داخلي موضوعات په خاطر باندې دا رقم غیر انساني برخورد کاوه متوجه سي چې دنیا متوجه ده او داسې ادرسونه شته چې دوی به جواب ګویا کوي. نو حتی همدارنګه شاید نه تنها چې افغان میرمنې به تشویق شي د خپلو فعالیتونه د خپل انسجام د یووالي او د غږ پورته کولو په خاطر باندې د اسنادو ټولولو په خاطر باندې زه فکر کوم هغه کسان چې په داخل د طالبانو په سیستم کې هم دې ته متوجه دي چې دا رقم برخورد دوی د نابودي باعث کیږي دوی به هم جرات پیدا کړي او خپل پیسته آواز په پورته کړي. ګرچه ستانکزي شروع وکړه خو اوس خبره شوم چې حتی هغه له مد څخه فراره شوی ځکه چې امر د ګرفتاري هغه شوی. اما په هر صورت دې پایله به په خپل داخل طالبانو باندې هم زیاتي په ولس به هم زیاتي او په میرمنو باندې به.
مننه آزاد صاحب تاسو تر ازو مونږ په راپورونو کې د طالبانو خبرګون هم درلوده د دغه غوښتنې په تړاو تاسو دغه خبرګون څنګه ومونده او دا هم راته وایي چې په دغه غوښتنې تاثیرات په د طالبانو پر تګلارې باندې د دوی سخت دریزه تګلارې چې دوی خپل کړې ده خصوصا د ښځو په برخه کې په دې به یو څه تاثیر وکړي او کنه؟
ګوري دا خو ډېر یو ډول طبیعي خبره ده چې تاسو که په نړۍ کې 90% محابس ته ولاړ سئ یوازې د 90% بندیانو څخه یا مجرمینو څخه پوښتنه وکړئ هغوی به تاته وایي چې دوی بې ګناه دي او د دوی سره عدالت نه رئیس وي. یعنی دا هغه کسانو دغه انسانانو خاصیت دی په ځانګړې توګه چې څوک چې جرم کوي کله څوک جرم کوي هغه کله دا وایي چې زه مجرم یم. نو دوی د دې غبرګون خو همدا وي دوی خو دا نه وایي چې د آی سی سی چې کومه پرېکړه کړې دا سمه ده او موږ دا هر څه چې کړي دي دا ټولو قوانینو ټولو انساني او آسماني قوانینو خلاف کار دی. دوی خو دا نه وایي دوی به دا غندي همدا دې غندنه لا خورا ډېره ضعیفه وه. دوی دې ته سیاسي اصطلاح وکاروله حال دا چې د آی سی سی کومه تاریخچه ته چې داسې اصلا هغه د سیاسي قضایا او یا د سیاسي غیر عدالتي یا غیر عدلي مسایلو د مخنیوي لپاره د محکمه ایجاد وکړه چې دویم نړیوال جګړې نه وروسته د نورمبرګ او د ټوکیو عدالتونه ولګېدل یا محاکم جوړ شول په هغه کې پخوانی افسران هغه څوک هغه المانیان او جاپانیان او د چا دغه محاکمه سول د امریکا او د بریتانیا او د فرانس او روسیې دغه قاضیان څوک وو همدغه امریکایان او روسان او بریتانیان او فرانسویان او مدافع وکیلان هم د دې او څارنوالان هم د دوی مجرمین یوازې جاپانیان او هغه بلل سوي وو المانیان. دغه سیاسي برخورد دی هغه د مخنیوي لپاره یو حقوقي پلیټ فارم جوړ سو او دا نړیواله جزایی محکمه رامنځته سو چې په دې کې تر ډیره بریده عدل او انصاف پلی کیږي. لهذا د دې غبرګون خو طبي خبره ده، هم ضعیف او هم بل څه لري نه، د یادې مظاهرې هم پیل کړي دي. تاثیرات به څه وي؟ تاثیرات به دا وي چې همدا اوس موږ تاثیرات وینو، یعنی په تېره 4-5 ورځو کې د دې د ورختایۍ د دې چې کومې مظاهرې، یعنی په دغه ټول تشکاله خبره ده چې په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په ملاتړ باندې چې مظاهره کیږي، معنی طالبان یې کوي، یا خلک زور راایستلي، یا چاته ګوره ډوډۍ ورکړي، یا خپل خلک راایستلي، خپل جنګیالي راایستلي په ښارونو کې مظاهرې کوي. که چیرې فشار نه وای وارد سوی، دوی به د ICC د غبرګون په وړاندې مظاهره ولې کوله؟ دوی به بیخي بې تفاوت وای، بیخي به ناخبره وای. که چیرته فشار نه وای وارد سوی، دوی به د ایرانیانو سره دا مسله نه حل کول، نه شریکولو، ایرانیان به بیا اعلامیه نه ورکوله چې دوی هیڅکله طالبان خپل د ترهګرو په لیست کې نه دي نیولي. دا په دې معنا چې فشار وارد سوی دی، او دا فشار خورا ډیر وارد سوی دی. لهذا د دې فشار واردېدل به زه بیا فکر نه کوم استاذ پښتنې بله برخه چې هغه طالبان دې ته اړ باسي چې دوی د خپلو کړنو څخه لاس په سر شي، ځکه هلته چې کوم شخص ناست دی تر اوسه پورې، دغه کوم چې د دوی مشر دی تر اوسه داسې ښکاري چې حتی د خپلو طالبانو، هغه طالبان چې ده ته نږدې دي، د دوی د کابینې وزیران دي، د هغو خبره غوښتنه نه منل کیږي. کوم هغه ډېر موثق معلومات چې زه لرم، د دې وزیران چې د خپل مشر سره ویني په کندهار کې، د هغه نه لونګۍ او واسکټ او څپلۍ ایستل کیږي، داسې تلاش کیږي، په هغو باندې لا اعتبار نشته. لهذا دا شخص چې دی، دا د دې د خپل طالبانو یا د ملګرو کنټرول کې نه دی، او دا باور خورا ډېر سو دی چې هغه مستقیما امر د هغه نه اخلي، راول پنډۍ نه اخلي. د دې په وضعیت، د دې په کلو وړو کې به ژر تغییر را نشي، ځکه هغه د دې د همدې لپاره راغلی دی. لیکن د دې د نابودۍ سبب به شي هغه طالبان چې په دې پوهیږي چې د دې نابودۍ را روانه ده، هغه خورا ډېر خواشینی دي. او دغه پټ شخص دا ممکن بیا یو ځای پټ سی، بیا به کوچلا خو کوټې ودې سیمې ته ولاړ شي، خو په ټوله کې د دې د واکمنۍ د ختمېدو یو ډېر لوی زیری دی. د ICC دا غوښتنه، د څارنوالۍ دا غوښتنه، خو زه فکر نه کوم چې په دې غوښتنه دی بیا تکرارن ستاسو پوښتنې ته راځم چې د دې په کړو وړو کې تغییرات راشي، ځکه د دې کړو وړو جوړ شوي د همدې لپاره. دا شخص راغلی د همدې لپاره دی چې د افغانستان بنسټونه له منځه ولاړ شي، دا شخص راغلی د همدې لپاره دی چې د افغانستان نسل بې سواده شي، دا شخص راغلی د همدې لپاره دی چې په افغانستان کې ټول بشری ظلمونه وسی، یا د بشری ضد کړنې وسی چې په نړۍ کې تاریخ نشته. دا شخص د همدې لپاره غلې دی چې دا هیواد هر آدرسه، له هر ممکنه امکاناتو څخه چې له منځه ځي، که هغه فرهنګ وي، که هغه دود وي، که هغه قوانین وي، که هغه پرمختګ وي، که هغه پښتونولي وي، که هغه د افغانستان هر لاسته راوړنې، هغه باید له منځه ولاړ شي، ځکه دا راغلی د همداسې آدرسه. لهذا دا پرېکړه او نورې پرېکړه به د دوی په کړو وړو کې بدلون را نه ولي، خو د دوی د کړو وړو مده به ډېره را لنډه کړي.
ډېره مننه آزاد صاحب. میرمن کډوخیل، کدا راته وایي چې دغسې غوښتنې او دې ته ورته غوښتنې به د افغانو ښځو پر یووالي باندې او په ټوله کې د افغانانو پر یووالي باندې څومره اغېزې وکړي چې دغه افغانان غږ پورته کړي، د خپلو حقونو دپاره غږ پورته کړي، او یعنی داسې یو غوښتنه چې د نړیوال بنسټ لخوا شوې ده، دوی ته یې څومره مثبته انرژي ورکړه چې دوی لا خپل د حقونو دپاره غږ پورته کړي، او افغانې ښځې چې خپل بنسټونه لري، حقوقي مدافعین دي د ښځو، دوی به څونه نوره مثبت انګیزه ولري چې وړاندې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم چې افغان نارینه او ښځینه دواړه تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مثبت بدلون نه راغلی، دوی دې ته متحده دي چې کار وکړي، فعالیت وکړي. هغه چې سه اوسو ته ضرورت واقعا یا وخت را رسیدلی دی، یو بهتر انسجام، همغږي او د یووالي مسله ده. چون د حرکتونه اوس هم ما په نظر باندې پراګنده دي، او کله ډېر فرعي اجنډا او د اصلي اجنډا او ځای نیولی په داسې مسایلو باندې خپله انرژي مصرفوي چې هغه باعث تقسیم او د لریوالي ګرځي، نه دا چې سره یو ځای شي. ځکه چې که وغواړه که نه غواړو، د افغانستان جنګ همیشه متاثره دی د نورو د لاسوهنو نه، هم چنان مختلف کسان، مختلف ګروپونه، قومونه یا منطقه یا استخبارات خپله ګټې او مسایل لري چې په همدغه تقسیم کې فکر کوي چې دوی کولی شي هغه مقاصد ته ورسیږي. امیدوارم چې افغانان دې ته متوجه شي چې نور دې وخت را رسېدلی چې څنګه یو قوي آدرس جوړ کړي، خپل غږونه سره یو ځای کړي، یو قوي آواز او یو قوي غوښتنه چې هغه یو داسې یو غوښتنه یا داسې یو مشترکه هدف وي چې ټول په هغه باندې راټولېدلی شي، او هغه ضرورت یا هغه نیاز هم د اوسني وضعیت او حالات وي. نو زه فکر کوم چې افغانانو ته امیدواري بخښي، د رقم د بین المللي مسایل یا دریز یا اقدامات او په زمن کې امیدوارم چې دا هم باعث دی شي چې افغانان سره یو ځای شي، ځکه چې د افغانستان بقا ثبات او د افغانانو یووالی دا ډیره مهمه ده. نه داسې د موږ هر حرکت باعث دی شي چې موږ لا سره جلا شو او لا ضعیفه شو، چې په دې کې به دښمن خپل برتامې مخته بیایوي او د اوسني حالت د تداوم باعث ګرځي. نو د هر مثبت بدلون لپاره چې د افغانستان ګټه به وي، د ولس ګټه به وي، امیدوار یم چې د افغانانو په یووالي باندې او همغږي باندې رامنځته.
مننه میرمن کډوخیل ورزو. میرمن جلالی ته، میرمن جلالی تاسو راته وای، تاسو هم په دغه سیو بنسټ کې کار کوي او خپل هم د بشري حقوقو مدافع یاستي، دغه سیو غوښتنه کله چې یو نړیوال بنسټ لخوا کیږي، تاسو څونه تشویقیږي دې ته چې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي، او څنګه مو وای دغه پریکړه د افغان خزو د انسجام لپاره چې دوی د خپل د حقوقو په برخه کې دغه سیو غوښتنه اوري، به دوی څونه مثبت انرژي پیدا کوي د لپاره چې وړاندې لاړ شي او یو بل سره متحد اوسي او غږ پورته کړي؟
ګوري، دا غوښتنه په داسې یو وخت کې وسوله چې د افغانستان میرمنې واقعا د ډیرو ادرسونو څخه کاملا ناهیلي شوي وي، او زما په شمول باندې، یعنی په دغه درې کلونو کې یو دروازه نه و پاتې چې موږ دیني ټکولي، د بشري حقوقو د کنوانسیون څخه نیولې د سازمان ملل متحد د مقر پورې، یعنی د نور نړیوال ادرسونه یو ځای نه پاتې چې موږ د دروازه نه ټکولې، هیواد په هیواد، وزارت خارجه، یعنی مختلف ادرسونو ته موږ مراجعه وکړه د افغانستان د میرمنو د مشکلاتو په خاطر باندې، د بشري ارزښتونو د لمنځه وړلو په خاطر باندې، د میرمنو د حقونو د سلبولو په خاطر باندې، اجباري وتل د افغانستان څخه یا هم په افغانستان کې دننه خپل د کور او کلی څخه اجباري کډه ورکول د طالبانو لخوا، یعنی دا ټول هغه مسائل و چې ډیر خسته کړي وو، او موږ خورا ډیر زیاته انرژي د لاسه ورکړله، هم موږ هم زموږ اهم سنگران په افغانستان کې دننه، او د بلې خوا د ملګرو ملتونو څخه زموږ ګیله هم دا وه چې دوی هغه سي اقدام، مسؤولانه اقدام چې باید د افغانستان د میرمنو په وړاندې د بشري حقوقو د ارزښتونو د حفظ په خاطر باندې کړی وای، نه وکړي. برعکس، تقریبا تر یو ځایه پوری هغه چلند چې طالبانو د میرمنو سره وکړل، دوی عین چلند په خارج کې د افغانستان کې د میرمنو سره وکړل. کچیر ستاسو په یاد دی، د دوه دریمه ناسته کې دوی طالبان راوستل، د طالبانو سره دی کښېنستل. په افغانستان کې دننه طالبان په سیستماتیک شکل باندې میرمنې حزبوي د سیاسي مشارکت څخه، د تصمیمګیری پروسو څخه، د اقتصادي او حتی ټولنیز مشارکتونو څخه، عین کار دوی بهر په افغانستان د افغانستان څخه بهر د میرمنو سره وکړلې. نو تقریبا دغه فضا داسې یو حالت ته راغلی و چې کله کله حتی موږ په خپل منځ کې کښېنستلو پرته له شک خپل هیله مو هیڅ کله د لاسه نه دی ورکړی چې کاملا موږ به مبارزه پرېږدو. د افغانستان میرمنې دا ثابته کړلې چې دوی واقعي ملالې دي، او کچیر څوک د دوی څخه حمایت کوي که نه کوي، دوی نور خپل حقوق چاته نه پرېږدي، او په هر ممکنه لار باندې، په هر حقوقي لار باندې، په هر قانوني لار باندې چې دوی کولی سي، دوی خپل د حقوقو څخه دفاع کوي. خو دغه اقدام بیرته سبب په دې باندې سوله چې ډیر میرمنې دې ته متوجه سي چې دوی باید خپل لابي لا قوي کړي. حتی تقریبا په دغه تیر هفته کې مختلف ګروپونه چې د میرمنو مثلا په مختلف برخو کې دی فعالیتونه درلودل، یو بل سره دوی تماسونه نیولې دي چې څنګه کولای سو چې دغه پروسه لا پیاوړي کړو، څنګه کولای سو د کومې لارې کولای سو چې موږ هم په دغه سي مسایلو کې دخیل پاتې سو، څنګه کولای سو چې مثلا د آی سی سی په شمول باندې نور هغه ادرسونه چې دوی وکولای سي په حقوقي لحاظ باندې موږ سره مرسته وکړي، څنګه هغه ادرسونه باندې سره موږ کنه کېدلای سو او وصل کېدلای سو. حتی ډیر کسان دې ته هغه سوي دي، تشویق سوي دي چې دوی وکولای سي هغه مبارزه چې پریشي دي دوباره په مبارزه باندې راسي. نو پرته له شکه چې یو پوزیټیو مورال یا یو مثبت انرژي په دغه یو وضعیت کې د شوزو لپاره، خصوصا د میرمنو لپاره، البته پرته له شک از موږ ورونه هم دې موضوع ته حتما خوشاله سوي دي، هغوی هم حتمان غواړي چې په دغه پروسه کې میرمنی حمایت کې خپل هیوادوال په دننه په افغانستان کې حمایت کې او دوی چې اکثریت کسان په اجباراً د افغانستان څخه وتلي دي دوی هیله هم همدا دي چې عدالت وسی او دوی وکولی سي بیرته افغانستان ته ولاړ سي ځکه افغانستان زموږ مشترک کور دی او هیڅوک هغه احساس چې موږ یې د افغانستان لپاره لرو هغه احساس موږ څخه نسی اخیستلی هغه څه چې موږ د افغانستان په افغانستان کې دننه د لاسه ورکړله هغه درد زموږ د سینو څخه تر اوسه پورې نه ده وتلی او زه مطمئن یم چې حتی زموږ ورونه هم همدا فکر کوي نو نه یوازې د افغان میرمنو په خاطر باندې د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو په خاطر باندې موږ په افغانستان کې دننه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې خپل مختلف کمیټې لرو حتی په افغانستان کې دننه عادي میرمنې چې موږ د هغو سره په تماس کې یو د ځینې قضایاو د ثبت په خاطر باندې کله چې هغوی پوښتنه کوي چې دغسې یو شی سوی دی د دې معنا څه دی کله چې موږ تشریح کړی دی چې دا دغسې یو معنا لري یعنی واقعا هغوی خوشحاله سوي دي په دې باندې څه دي پاتې چې هغه میرمنې چې مثلا دوی عملاً په ساحه کې کار کوي د دې لپاره نو زه فکر کوم دا یوازې زما لپاره نه زما د همکارانو په خاطر باندې نه د افغانستان د ټولو خلکو او زموږ د ورونو لپاره هم یو مثبت پیغام مثبت انرژي و چې موږ ټول ترلاسه کړل
ذات صاحب تاسو ته راځو څنګه چې میرمن جلالي هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه تاسو لکه تل د یو افغان وګړي په صفت د افغانو ښځو په څنګ کې ولاړ وي او د دغه سي غوښتنو ورته نورو غوښتنو همیشه تاسو هم غږ پورته کړی دی او په دغه پروسه کې هم تاسو دخیل وي نور باید څه وشي او څنګه کولای شو مونږ افغان ښځې چې په دغه برخه کې کار کوي او یا نور افغانان چې غواړي لا په دغه برخه کې کار وشي دغه پروسه تقویه کی او یا دغه کومه پروسه چې پیل شوی دا دغه نور هم مخ ته لاړ شي باید څه وشي
په لومړي سر کې خو زه د سفیرې صاحبې کړوخیل صاحبې هغه خبره تکراروم چې تر ټولو مهم یووالی دی خو دا به څه وخت ونیسي په دوهم سر کې زه د ټولو میرمنو د ټولو نارینهوو ټولې مبارزې ستایم خو تر ډېره بریده پورې که له دې څخه را تیر سو البته ټول نه ځینې کسان که هغه نارینه وي که ښځینه وي چې هغه په ځینې ځایونو کې یوازې په هغه سیاسي مجالسو کې ګډون کوي چې دوی خپلې ګټې پکښې ویني یا خپل شخصي سیاسي منفیتونه پکښې ویني هغه که په ویانا کې وي هغه که په ترکیه او دې سیمو کې وي او تر دغه سمبولیکو ناستو تیر سي او په عملي ډول باندې آی سی سی یو عملي مثال دی آی سی سی یو عملي ډګر دی دې قضیې دوه نیم کاله ونیوله د یوې ورځې کار نه دی هره قضیه که تاسو غواړئ چې د یو ملت په کچه باندې بدلون راولئ هغه په یوه شپه ورځ کې نه راځي حتی د افغانستان د نظام چې سقوط سو هم په یوه شپه ورځ کې سقوط نه سو په کلونې ونیولې یا حداقل دوه درې کاله آخر کې په دې باندې کار وسو له بعدمرغه سیاسي معاملې وسوې په ټوله کې زه وایم چې د یو ملت په کچه باندې که مثبت او که منفي تغیرات وي د منفي تغیراتو باندې خدای ساتي په ټوله کې هغه ډېر وخت نیسي اوږدمهاله وي زما به غوښتنه دا وي د ټولو دوستانو څخه چې هغه د دغه سمبولیکو ناستو البته ټول نه ځینې کسان یې اوس هم کوي یوازې د سکرین دپاره یا د ځینې مسایلو دپاره حتی په ملي بنسټونو باندې د تحریم کولو هڅه هم کېږي او هغه تر ډېره بریده یوازې هڅه همدغه ده چې یو ډول سکرین باندې سمبولیک راشي تر اوسه پورې د اغلې جلالي د اغلې کړوخیل ځینې نورې خوندې دي چې د هغو کارونه خورا ډېر د ویاړ او د ستاینې وړ دي خو ډېری برخه همدا میرمنو ته معلومې دي چې د اغلې جلالي ته معلوم دي چې ډېری میرمنې یوازې سمبولیک نارې وهي یوازې سمبولیک سټیجو باندې خبرې کوي یوازې په ډېرو وی آی پي هوټلونو کې هلته یو کانفرنس ته ځي او دوې درې خبرې وکړي او هغې ته دې مبارزه وایي چې په ټوله کې هغه د بدلون سبب نه شي کېدلی تاسو په کور کې نه د سکرین ته باندې هم ډېر څه کولی شئ مثلا دغه آی سی سی یو مثال دی په دې کې یعنې زه د کریډیټ باس نه کوم نه د ځان یادونه کوم لیکن زه هېڅ چېرې ما سفر نه دی کړی زه په خپل کور کې په یو کوټه کې ناست شپږ میاشتې په دې کار وکړئ شپه ورځ مو ټلیفونونه و د خلکو سره مو تماسونه ولې اسناد مو راټول کړل یو عملي کار وسو که چېرته هر فرد یا په ډله ییز شکل باندې کوي چې خو ډېر ښه عملي کار وسی بدلون ډېر اسانه دی زموږ د مسله دا ده په انفرادي شکل باندې کار نه کوو انفرادي شکل باندې ډېری خلک سمبولیک کارونه کوي هغه د خپلو سیاستونو یا د خپلو ګټو لپاره کار کوي حتی هغه کسان چې نه د ښځو د میرمنې داسې میرمنې زه پېژنم هغه میرمنې چې نن د میرمنو د حقونو دپاره خبره کوي هغه میرمنې پرونه پورې د طالبانو سره پر یوه میز باندې ناست وې د خپل سیاسي ونډې دپاره چنې وهلې نن هم همدغه کار کوي نن هم ورسره په تماس کې دي نن هم د دې خوندې ځي و راځي په ټوله کې هغه میرمنې چې په واقعي ډول د افغانستان یا هغه نارینه چې په واقعي ډول د افغانستان جوړونې لپاره کار کوي هغه د سمبولیک کارونو ناستو یا د ډېر بلي دغه د سیاسي منفیتونو یا ونډو د غونډو څخه باید راوګرځي او په عملي ډول باندې جنیوا کې اروپا کې د ملګری ملتونو آدرسونه دي په امریکا کې په نیویارک د ملګری ملتونو آدرسونه دي هلته تر اوسه پورې دا سنه دي سویزه اوس هڅه کوم چې هلته هم دغه په عملي ډول یو تاسو زه دی مرشف تیر درې کلونو کې د ډېر څه شاهدان سوي هغه دا دي چې ډېری ملګري راټول سي د سیاسي آدرسو مخ ته مظاهره وکړي ورځ دوه ورځې یا یو ساعت او دوه ساعت او خپل غږ پورته کړي کیمرې راسي خبر جوړ شي هغه که زه هم په پارلمان کې مراسم وی ګورم هغه سات ممکن زما احساسات پورته سي یو چا د غږ ته تحصیل اندراسم بیا نه زما سبا خپل پورته زما بیا زما د کسایری خو کدا په عملی شکل باندې په متداوم ډول باندې تداوم ورکول سي او د اسناد په شکل کې زما په میز پرته وي زه د قوانینو لمخه او د اخلاقي مسولیت لمخه مجبور او مکلف چې په امر هغه باندې کار وکم تر اوسه پورې دا کارونه ډیر کم سوي دي زه اوس خپل هڅه کوم چې هغه درتون چې ډیر متبادر ادرسونه دي د ایسینه پرته چې د ملګری ملتونو دي ملګری ملتونو هغه کنوینسیونونه چې افغانستاني غړي توګ لري او د ملګری ملتونو هغه برخه چې مکلفیت لري کغه مثلا ICCPR وی یون ڈی جی آر وی ہیومن رائٹس وی یوغو سمند د افغانستان لپاره ځنګړی استاد ټاکلې دی هغه وخت نو وخت راپور تر کچ پورې کار کوي اما هغه فشار چې دی افغان په صفت یې واره دولې سی د دې څخه د کار کولو غشتنه کولای شي ځکه افغانستان د ایس د ملګری ملتونو د ننوي سلنه کنوینسیونونو غړیتوب لري او دا کنوینسیونونه مجبور او مکلف دي چې خپل ناس کې یو کلنۍ ناس د ملګری ملتونو یو مثلا استراري ناس دي یو داسې ناس چې ته دی خاص هدف د پاره راغلی وړه هغه اتف ملي نه په بین المللي کچه ډیره مهمه ده په افغانستان کې سره واندی هغه په نړیواله کچه مهمه قضیه ده په نړیواله کچه مهم پیښې دي چالته اروز پیښېږي هغه د پاره ته کولای شي چې فشار وایي کې د ملګری ملتونو فوق العاده ناصر او بلل شي دا کار نه دی سوي زه شخصا زه خپل په دې باندې وز کار کوم نو کچې دغه برخه ته راسو ملګری دې برخه ته راسي پته لري چې دی ودانې مخته یو سات وساته لارین وسی او ځنی شوارونه ورکو سی بیا کمبل ټوله کې د خپل مظاهره دغه طریقه په پرتله باندې دغه تاثیرات ډېر زیات وي او دا به هم عملي تاثیرات وي هم به اوږدمهاله تاثیرات وي او هم به د بدلون راوستلو یو فوق العاده ګام وي
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب کور مو ودان په د خبرونې په وروستیو شیبو کې میرمن کډوخیل کا په لاندو کې تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ چې د میرمنو د حقونو فعال بنسټونه باید څه وکړي چې منسجم سي راټول سي او دغه سي پروسو ته ادامه ورکړي په لاندو ټکو کې راته وایي
نوی انفرادی اشخاص وی هم دارنگا که پا مجموع که ناری نو که اغا سیاسی دیو که مدنی دی سو ما پا ان باندی یا مبارزه صادقانه دیره مهمه ده او منگا باید پا حقایق باندی ولار ابا دغا مبارزه بی کلا کلا ام دغا وزنی وزیت نا زین اوازونا یا زین تبلیغات واقعا دیر منفی و بی هدف و زکر کسی که دیشه دیو شخصی هدف لپاره و اما دیو فانستان لپاره گرده نرسی
دیر ازیاد من
Ashna ya mar sigardi na waqt sus sabab.